دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو څنا څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګریز جنګ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وایي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډېدي اوس بشپړ خبرونه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنګه څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوې کاروي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخابخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست
هله لرو چې په راتلونکو لسو پنځلو ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی دا پروسه به ډیر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار سرتاج زیاته کړې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګریز جنګ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو بلخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي د وزیر اعظم هاوس پاکستان څخه خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نوموسوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي پر دې مهال نوموسوي گورنر وویل چې د فاټا د حالاتو ښه کېدو لپاره به پیل کړل سوو کارونو ته دوام ورکوي د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر مهتاب احمد خان عباسي تر استعفا وروسته د پاکستان مرکزي حکومت اقبال ظفر جګړه د صوبې د نوي گورنر لپاره نومولې دي خو نوموړي لا تر دې دمه د خپل څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی امریکا ته اتکړې چې په پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستانی کارکونکي په وچاودنه کې وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوي مین ښکار شوه چې کله دوی د کوکنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وه کیری زیاته کړې چې پاکستاني سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کول د پاکستان سیمې چارواکي وایي دغو وژل شوو کسانو د نشې موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالي مرسته پر مخ وړل کېده چې پرون د مومند ایجنسۍ په انبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ماین برابر سو چرواک ذاتوی په دې پیش کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي د دې بری زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده په پام کې چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي دا خبره د چین د پوز مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزی سره د خبرو پر مهال وکړه د افغانستان دفاع وزارت په ویلمه کې ویل سوي دي چې د دې کمیسیون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېر اغېزمنتیا ده د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي ینه مرسته وکړي د چین د پوځ مشر داسې مهال پرون په یوه ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب هلمند هرات ننګرهار بغلان او کندز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې سوي دي په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار د چې په چین ولسوالۍ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون یولس تنه وژل شوي چې پنځه یې بهرنیان دي. اعلامیې د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 9 وسلوال ټپیان شوي، 12 ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د چهارشنبې په شپه د چین ولسوالۍ په مزدکي سیمه کې د ماین چاودېدو له امله 2 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼۍ وایي چې داعش وسلوالو غوښتل چې د تخریبي اعمالو د ترسره کولو په خاطر ماینونه جوړ کړي چې خپل ماین پرې چاودېدلی او 50 تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د ذکر وړ ده چې د تېرو 12 ورځو راهیسې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو له لورې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ پر نوښت مشال راډیو ته وویل چې ترکمنستان ډاډ ورکړي چې له دې پالیسۍ ملاتړ به کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریکوي. نوموړي زیاته کړې چې افغان دولت دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې د ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مسترا وایي د شام د اصولي خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډېدې. په شام کې وروستی اوربند چې د روس او امریکا په مرسته رامنځته سوی و په دغه هیواد کې کړکېچونه تر ډېره راکم کړه، خو دواړه لورې په پرله پسې ډول په یو بل پسې د دغه اوربند په سرغړونه تورونه لګوي. د شام ولسمشر بشار الاسد په یوه مرکې کې ویلي چې دی به د دې اوربند عملي کېدو او مسؤلیت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. نوموړي ویلي د هغو کسانو لپاره چې وسله پر مځکه ږدي په بشپړ ډول به بخښنه په پام کې ونیول شي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو نفوذ لري ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به دننه د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ د سولې خبرې اترې پیل شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
له فاټا سره اړه لرونکي پارلماني غړي وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي.
کومه قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري، لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر پښتونخوا د نرښځیانو تنظیم د راروانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره ځان له د خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ چې دا ځل په ماشوموالي کې د نجونو ودونو ته ځانګړې شوې ده.
که موږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو کې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي.
په روان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غله مشال راډیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیله لري چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې وسي. نوموړي دا هم ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. ستعزیز دا خبره په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه چې په اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کوډ ټیک پلیس بیټوین
هله لرو چې پراتونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی. دا پروسه به ډیر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافق نامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط.
سرتازی زیاته کړه چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټمي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپله خاوره د سخت دریځه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګري ضد جنگ کې د فاټا د ولس ملاتړ باید ومنل سي. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال کړي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوي نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړی دی او قبایلي سیمو سره تړلې په امور خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر پاڼې په وینا د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. وزیر اعظم وویل چې قوم او بیا په خاص توګه د قبایلي سیمې اولس د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانۍ مثال نه لري. وزیر اعظم په وینا حکومت به د قبایلي سیمو کډوال په عزت سره خپلو سیمو ته ستنول باوري کوي. نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقع وویل چې هغه به د فاټا وڅخه قبولو لپاره د خپلو مشرانو اقدامات روان ساتي. یاد دي چې د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو او د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلي سیمو ته وغځوي او د FCR خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلي سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلی هیڅ یو ګورنر لخوا د FCR خاتمه په اړه ولسمشر ته څه تجویز نه دی لیږل شوی. واضح دی تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا نوی ګورنر لپاره د سینیټر اقبال ظفر جګړه نوم ولسمشر ممنون حسین ته لیږلی و. د پاکستان قانون تر مخه نومونه وزیر اعظم منتخب کوي او لاسلیک پرې ولسمشر کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاډ څرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو د منظورولو په خبره مطمئن دی. صوبایي حکومت وایي د کاشغر ګواده اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت له دوی سره وړاندې دا خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوې موجوده وي. خو پښتونخوا ولسي تحریک بیا وایي چې د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت له وجې د سرشمیرنې عمل وځنډولې شو او د ایل این جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ایل این جی په اړه زمونږ دریز په خپل ځای دی او څرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر ګوادر مغربي لاره به د ټولو سهولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ایل این جی هم شامل وي. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د ایل این جی د منصوبو د منظورولو په ترڅ کې مرکزي حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنله.
ایل این جی صرف د پنجاب لپاره ده دا د کریډور ریشا وه دوی منل نه چې کریډور ریشا ده په دې میټینګ کې دا په ټولو صوبو ومنله اوس به د 250 ارب روپو چې کوم پایپ لاین صرف لګي هغه د گوادر نه جنګ ته یعنی حویلی بادرشاه ته او مرید کې جی ٹی روڈ لاہور هغه ته به راځي دا ورته ومنل شو د دینه غټه د جړا او د خفګان خبره څه ده.
بلې خواته په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
وړو صوبو حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعاتو هغه پوره نه شو د وفاق په ګټه خو دا ځکه شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي چې کومې ترقیاتي منصوبې هغې له خو اپروول ورکړو خود صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې.
خود پښتونخوا د حکومت ویان مشتغنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده. د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او موږ ته اجازه نه میلاوېدله چې موږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم موږ ترلاسه کړې ده. خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پښتونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پښتونخوا حکومت تیروتنه کړې ده.
زموږ وفاق ته د بجلی کېدلې 300 ارب روپۍ د ایجین کزې فارمولې مطابق جرګه وشوله د وفاق د وفاقي حکومت اوس د مهمنې صوبایي حکومت هغه 130 ارب روپۍ شوې. موجوده حکومت هغه 130 ارب روپۍ کې چې څه وصول شوي دي هغه وصول وګڼلې، هماغه 1 ارب روپۍ شوې هغه هم په څلور قسطونو کې شوې. داسې ام ام اے ته مې چې په څلور قسطونو کې شوې نو په دې کې خوشحاله وي ولا پنک خو ډېر پرې خفه کېږو چې دا هم څه د خوشحالۍ خبره ده.
که څه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له فاټا سره اړه لرونکي پارلماني غړي بیا وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دوو قبایلي مشرانو په وینا کې چې حکومت یې خبره ونه منله نو پر ضد به یې تر اسلام آباد احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مچال راډیو خبریال رابعه اکرم خان په دې راپور کې راکوي.
د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمایندګي ورکړي خو دوی ته یې نمایندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي د پاټا عوامي نمائندگان یو، خو از اسپیشل انوایټي تاسو موږ د سی ای ته راوغواړئ ځکه چې دا قومي خبره ده او په همدغه میټینګ کې به د ان ایف سی اوارډ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرین کېږي. خو زه به دا ووایم حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان
خبرې
وکړي حکومت
فاتح ممبران چې کله خلکو ته ځي نو دی د عوام نه یو نفر نشي راوستی او ځکه یې نشي راوستی چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاتح ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی آی په حواله باندې کوي او موږ ته راشي او موږ سره کښېني نو زمونږ دا تحفظات ضرور شته او دا به لرې کوي. که دوی موږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا موږ د فاتح د حق دپاره په هر محفل او په هر ډګر موږ د هغې د جنګ کولو ته تیار یو هغه به کوو.
مشال ډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د کامې اسمبلی غړي شهابالدین نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې اکثره د فاتح د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروستو په شا شي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو دپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي خو زمونږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول هسې په یو پیج یو د فاتح لپاره خو خبره دا ده چې خبره عملي کول په کار دي په یو بل اعتماد په کار دی د یو بل نه خبرې نه دي پټول په کار چې کومې خبرې هغه زمونږ د ټول ولسي خبرې دي زمونږ د ټولې فاتح خبرې دي دې کې موږ ټول په یو پیج یو نو زما خیال خو نه دی چې زمونږ څوک یا حق وخوري یا زمونږ چاره څوک زیاتې وکړي دا ناممکنه خبره ده خو چې څه کېږي زمونږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاتح د نمایندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادي چې کمکاري نو هغه دای چې لګا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي نو هغه دې د ټولو صوبو په مشاورت سره چې کوم دی هغې فیصله وکړلی شي. چونکې د فاتح داسې کروژل ایشو ده چې که هغو ته نمایندګي ورکړلی شي هغو به دایره چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي زما خیال لري چې آئین کې چې کوم دی نو داسې لاره راویستل په کار چې دوله پکې نمایندي ورکړلی شي فایده یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېر او د نورو چارو جاج اخستی شي.
اف سی آر او پښتانه پر فاتح سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غلا مشال رادیو څاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس زو خیبر ایجنسی ته د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې له بدامنۍ څخه متاثره سوې باړه سیمه کې یې د نجونو د تعلیم لړۍ یو ځل بیا پیل کړې او په سرکاري سکولونو کې یې په زرګونو نجونې داخلې سوې دي. دوی وایي چې کوم سکولونه پکې وران سوي وه په هغوی کې یې خیمې لګولې او چې کوم بچ پاتې وه هغه یې بیا رغولې دي. بلخوا د دې سکولونو سازانې وایي چې دوی او زده کوونکي نجونې پوره اسانتیاوې نه لري. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري په دغه راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځایي خلکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کېدل نه دي پکار او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورېدلې ده په هغې مو سوچ هم کړی دی خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډېره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې ځایمه دلته مونگا با حاضر یو چې صدا سي مسلې دي صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مساله دو ته صحت ته دی مونږ د لوړګي لوی اسپاټال دی مشر ریم پاکستان دی خو ډاکټران پکې نشته دی مونږ په لنډی کوتل تحصیل باندې دی یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلونه نشته او غاټم نشته او واړم نشته خوچی بجلی نہیں نہ ٹوبیل پہ چشی وہ چلے گی
اور دے گنڈا کے شارک دباڑے سیمی اور مشر سلیم اپریدی وویل چی باڑے تا بے کورا شوی خلق ستان شوی خطرو سور تا پورا سانتیاوی ندی ورکڑے شوی
باڑا کے سمرا سکولونا چو کاغا زنانو کاغا نرینو آغا ٹول تباشوی دی آل تا صحت سمرا مرکزو نری آغا ٹول تباشوی دی یا دا صحت مرکز نیشتا آل دا صحت اس سہولت نیشتا دا سپیراڈیم کے لاکار روان دے آغا دیر پا سستے سر روان دے پرا یو کال کے دا آغی دا کار مکمل نشو آغا نری نظام غصہ پر بحل شوی نری
او پا دی موقع یو بلتن خالد خان اپریدی زیادہ کڑا
ٹولنا غٹا مسالہ امن و امان دو او بیا اور سارا دا منگ دا صحت و تعلیم مسالہ دو گورنر صاحب تا مندا مخ کے اگ کڑا وسم دا غور تو کچھ پا باڑا کی بیا اگا رنا را والا چاگا کم پا خواوا
یا د دیویش په دی غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوا چې باید د ایجنسی هر کبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزی دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرم یا هر چکی دیر
دوست مکال نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا د نرشزیانو تنظیم د را رواني سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره ځان له د خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرشزیانو د سپای تنظیم مشري فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د ښځو او سړو د کره شمیرې پته لګیږي، خو دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره دي تر ټولو لومړی د دوی شمیرنه کره سي. د نرشزیانو د غوښتنو په اړه له پېښوره د زلان یوسفزي راپور ته ورسئ.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشري فرزانې مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شمارې یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړې کړې دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشري خلک دي، دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په دې پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي دا ولې د نسترګې پټي؟ احتجاج نه بم کوو، ډونو ته بم روزو، پریس کانفرنس بم کوو، کم حد پورې چې مو خپل کارونه هغه کړي نه هغه بم کوو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کېدو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګه ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړېږي، مسلې پ کې کنه نو داس نه پکار. بس مسله خو ډېره غټه مسله، ځکه چې بیا خو موږ ته هغوی د انسانانو په نظر نه ګوري، ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه، موږ څنګه چې تاسو ته ګوري داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
د نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنی می بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډي زبریدو تاسو پام را ګرځوم. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو څنګه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه هیله لري چې په راتلونکو لس پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه مخامخ ناسته وسی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترګري ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان له وزیر اعظم هاوسه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګری دوه تنه پاکستانی کارکوونکي پرون د مومند ایجنسی په انبار تحصیل کې په واچاودنه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری پرون په واشنگټن کې ویل دغه کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای شوي ماین ښکار شوه چې کله دوی د کوکنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وو. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او د کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې شوي دي. په پام کې چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال وکړه. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستر وای د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځنډید. دا مهم خبرونو لنډیز مو واوریدي او ساسو پام را ګرځو د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي مشترکه مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمېرنې وځنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کاله پس به سرشمېرنې او کورشمېرنې کیږي، خو په پاکستان کې له تیرو اتلسو کالو راهیسې سرشمېرنې نه دي شوي، کومه چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګندوي. ځکه چې سرشمېرنه او کورشمېرنه د یو ملک لپاره دومره ضروري ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغوستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمېرنې په وجه د آبادۍ د زیاتېدو کمېدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قامي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمېرنه او کورشمېرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ډېر ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانه ونکړی شي او حکومت زر تر زره د سرشمېرنې او کورشمېرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو، ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاشت په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلق د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. درې مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نه وروسته فنکاران، هنرمندان او شاعران، ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوي دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغوی د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړی شوی هغوی په حکومت باندې ټکونه کوي. درې زیاتوي که څه هم د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی چې په سنه سره ډول یې له دې خاورې د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه. او یاد یې کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړې. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړه کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بے انصافی ونه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وژونکي ته د مرګ سزا پر ورکول کېدو او هم له امریکا خپرېدونکې یوې بلې ورسپانې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځ د جنګي تګلارې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا درته اوروي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی و په 2011 کال کې د دې لپاره ډز زور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی و. لیکنه وایي ډېری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو د یوه پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 45 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی د دغې جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او د هغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوې وې. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړی و. دا په داسې حال کې وه چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه 140 ډالره وه. جنرال پیټرس پر دې باور و چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکېل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مقدونیا هیواد وایي کې دایس روان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو باندې د بالکان لارې په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د هیواد ولسمشر ګوریګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکو به ورسپانې سره په مرکه کې کړې ده. دغه مرکه په هماغه ورځ خبره شوه کله چې مقدونیا پر پناه غوښتونکو کډوالو اوشکې بیوونکي ګیس استعمال کړي. دغه کډوالو غوښتل چې له یونان دغه هیواد ته داخل شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ راپور خپور کړي چې ملیحا میرزاده مهم ټکي درته اوروي.
د مقدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکې یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول وتړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مقدونیا پوله وتړي چې ورسره به په موثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینې ډېر ناوخته به شي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مقدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تیرېدلو کوشش کولو. مقدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مقدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1500 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مقدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې ته صبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مقدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مقدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستاني لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خپره کړې چې پکې دی وایي په هغه هیواد کې حالات زیات نه دي بدل شوي، خو د ځین نړیوالو پروژو له کبله هیلې پیدا شوي دي. دی په دې لړ کې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې مثال ورکوي او وایي اسلام آباد باید هم د هیواد دننه او هم په سیمه کې ټولې خواوې د دې پروژې له لارې ملګري کړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړی وایي په تیرو 20 کلونو کې په پاکستان کې لږ بدلون راغلی دی. دی وایي کله چې ماشومو نو هغه مهال نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد سیاسي مافیا د کراچۍ په کوڅو کې ترهه خپره کړې وه او د صوبې ترمنځ سیالۍ هم هسې روانې وي لکه اوس چې موجودې دي. دی وایي 20 کاله آګاهو هم په پاکستان کې سیاسي اقربا پروري یا خپلوي پالنه دود وه. قریشي وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې ټولنه د انحطاط ښکار ده، توکمیز چاود لري، فرقهیز تاوتریخوالی کېږي او پکې سخت دریځي ده، خو ځینې داسې شیان هم شته چې هیلې پیدا کوي. د ده په خبره پاکستان د سیمې په سیاست کې د یوه مهم لوبغاړي په توګه مخې ته راځي. په دې وروستیو کې د شام بحران او په نړیوال بازار کې د تیلو خرڅلاو ونډې پر سر ایران او سعودي عرب دواړه هڅه کوي چې د سیمې د واک توازن په خپل حق کې وساتي، خو دا توازن د پاکستان په لاس کې دی ځکه چې د سیمې پوځي ځواک دی. خو د تهران او ریاض په سیالۍ کې پاکستان د یوې خوا ملګرتیا پر ځای په مثبت ډول د دې مسئلې هواري هڅه کوي. قریشي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه د بلې مهمې موضوع په توګه یادوي او وایي د دې لار جوړولو لپاره د پاکستان بې طرفي شرط ده. د ده په خبره که دا لار جوړیږي نو له ایران سره ښه همکاري اړینه ده. د ده په اند د ایران همکاري لا زیاته مهمه ځکه هم ده چې هند د هغه هیواد په چابهار بندر کې له 150 میلیونه ډالر څخه د زیاتې پانګونې عمل پیل کړی دی. چابهار بندر دا وړتیا لري چې د منځنۍ آسیا او منځني ختیځ هیوادونو ته د رسیدو لپاره د گوادر بندر سیالي وکړي. قریشي وایي دې حالت ته په کتو دا د پاکستان په ګټه کې ده چې د چین پاکستان اقتصادي لار او ایران پاکستان ګیس نلیکې پروژو له لارې تهران له ځانه سره تړلی وساتي چې د سیمې د اقتصادي او سیاسي واک توازن هند لوري ته وانوړي. لیکوال وایي البته د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه اسلام آباد باید یوازې د پنجاب او سند خبرو ته غوږ ونه نیسي او د هغه هیواد د ټولو صوبو او سیمو نظر واوري. اورنګزیب قریشي زیاتوي چې د پاکستان تاریخ له داسې پېښو ډک دی چې پر ملکي حکومتونو د درغلۍ تورونو له کبله پوځي کودتاګانې شوي دي. نو که اوس مهال وزیر اعظم نواز شریف او پوځمشر جنرال راحیل شریف یو ډول سیاسي نظرونه ولري نو د تیر پرتله د ثبات پیدا کېدو زیات امکانات دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په ډیپلوماټ مجله کې به لیکوال مایکل کوګلمین په پاکستان کې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری پر پانسي کولو یوه څېړنیزه مقاله لیکلې ده. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پانسي کول د پاکستان لپاره څه معنا لري. عبدالحی کاکړ د مقالې لنډیز وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل کوګلمین په پاکستان کې سوو هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینه ښکاره کوي چې ښایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدایه ویلي وو چې د توهینې رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مستملک لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده. او مایکل کوګلمن د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی له لوري د ښځو پر ضد د تشدد د قانون د منظوري هم کوي. همدغو پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د دې پوینا د سیبریشي چې پاکستان په بدلېدو دی، نوموړی وایي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد سفر کړی چې پر دې مهال د خلکو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی، خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو کېږي. خو په خپله لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسند سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلي تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادري ځکه پانسي کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی وو او هم د دې هېواد د صوبې ګورنر په نشه کړی وو. مایکل کوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو په کار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نشه کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د میرمنو په اړه د ځانګړي ونیز خبرونې تاندې هیلي پر لور راګرځوم چې فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکوو.
مونږ چې کله بل دغه کوو امینډمنټ کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوښه څومره ضروری ده.
کومنګا حقیقی اسلامی ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دي منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو د کونو لپاره د یوې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نه سایما منیر وایي
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ د مسلم فیملی لاس چې دي کنه دا غوښته 1961 والے چې دي کې د واده عمر شو څورتې دا شپړلس کال د جنیدا پاره او اتلس کال د الګ دا پاره نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایل څورتې دا چایل کنونشن چایل رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایل رائټ کنونشن ساين کړی. د چایل رائټ کنونشن چې دا هغه پهلې شي کوم دا دی چې د ماشوم چې د هغه به هغه ني چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا هغه توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دی دا د ریاست کار جوړیږي. بیا چې یو ځل دا هغه کنونشن نو منو د خپل خپل ملک کې به هغه قوانین چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کوي نو د حساب سره بیا په کار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی دې ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او دا مونږ ټول چې دې کې شامل یو دا مونږ دا جوړ کړې ده او دې کې زمونږ ټول نه لوی ډیمانډ دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ. دې کې خو خبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دی چې د سوشل ویلفیئر انډر کار کوي. خو دې چې کله څه قانون جوړی نو هغه د لا ډیپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډیپارټمنټ ته ډومیسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلی چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا ده چې دا د کونسل فار اسلامک آئیډیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي. هغه نه بس ډومیسټک وایلنس بل خو دی واسطولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیئر کې پرو دادا غي سټیټس دی.
دین اوڑان دی پا قومی اسمبلی کی هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړی ماروی میمن اوڑان دی که چه لا هم ان دی منظور شوی. دغه بل د قومی اسمبلی د مذهبی امورو په اړه کمیټی رد که او اسلامی نظریاتی کونسل هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دی کې دا شوی ده چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې دی هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میری ریسټرینټ بل. نو مولانا شیرانی چې دی هغه وایي چې دا بل چې دی دا خلاف شریعت دی. نو هغې نه مطلب هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس ما ته ووایه که نه دا چې چېرته داسې خبرې چې چېرته د تحقیق دروازه بند وي که نه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشه چې نه د بی بی عائشه چې ده نو هغه د 11 کالو واده شوې ده. نو دا خو دا دی د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رسالت دی. نو بخاري شریف احادیث چې دي هغه کو اوچت کې نو 15 احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشه خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغس هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دي واده کړي. او دا چې د بی بی عائشه چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د 20 یا 21 کالو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یوه مسله نه ګڼي چې ګینې وړه لور خور واده کړي.
کیسونه مونږ پخپله ډېر شوي دي چې پرون یو د 15 ایرز جنۍ وه چې د هغې مطلب کودنې شوې وې دا ډوډۍ ځکه پخۍ کې د دې وخت واده دی. نو ځکه چې زه کورونه ځکه کور ته کور ګرځم او خلک اویرنس پلوه هم نه کوي چې سکولز کالجز یونیورسټیز ته ځم چې یوت هم په دې کې اویر شي. نو په دې باندې زیاته فوکس زما په پیرنټس ته چې پیرنټس پوه وي نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د واده نقصانات دي چې کله هغه پوه وي نو خپل بچی به تعلیم به پرې حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې زه په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما ماته د تعلیم په پوس یا کوچی لپاره مطلب دا تعلیم حاصله که نه نو هغې وي چې اوس مطلب د هغې هزبن کور والي چې دي نو هغه چې نه دا به تعلیم نه حاصله. نو ما هغه پایي که ښه پوره مطلب هغه له اویرنس ورکړو چې نه تاسو په دې تعلیم حاصل کړي په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا په خپلو خطو ودروي او هغه وایي وي چې اوس لکه واده اوس نو هغې چې نه دا اوس مطلب ما پوه کړه نو هغې چې نه زما به کوشش دی چې د دې دا واده چې دا به تقریبا 5 کاله پس ته دی واده کوو په آرام سره چې کله دا 10 فرسټ ایئر پاس کې دی نه بس ما ستا په خبره زما عمل دی چې د دې واده نه کوم.
حدیقه بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پته ده زمونږ قانون چې دی نو هغه کېږي چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کېږي عمل درآمد پرې نشته او بلکې دی نو چې دلته څوک راځي نو بل د دې چې د مریض چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغې نه زه خبر یم کمزور زمونږ چې قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې زیاد دی چې لا کوټ ته خو د قیسې پکې لا پرتې دي که نه. نو هغه کمزور قانون چې د هغې دی نو هغه زه روپۍ د غرې د جرمانه ده او یو میاشت هېد دی. نو په هغې باندې هم زمونږ د ایم این ایز کوم زمونږ د لوکل ایم این ایز ایم پی ایس چې دي نو هم د دې سره زمونږ ټرینینګس کوم میټینګز ورسره زمونږ ارینج کېږي خو باقاعده زمونږ وکیلان زمونږ د اورګنایزیشن دی د هغې د وکیلانو پیننې پای کې مطلب کوم د هغې کوم مسلې پرابلمس چې دي هغه ورته مونږ مخې ته کړي نو او هغه وایي چې مونږ به خپل کوم
بلخوا د ښځو د حقونو او د خیر ښېګڼې په اړه د صوبایي اسمبلۍ د سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی چې
چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دي. دی کې ډېر دغه انوالو دي. دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کنه زر دي اوفي زر دغه کوو، خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومېسټک وایلنس والا هم وکړه کنه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو هغه لار اسلامی جماعت اسلامی تنان ناستی مونگ سرا دا جے یو آئی پکے ناستی مونگ ٹول آن بورڈ خوزان سرا مفتی جانان پکے مونگ سرا چکا گورا مفتی دے
نسیم حیات دا اہم وائی دوی پا دے اڑا لہ حکومت او دا مذہبی گندونو دا صوبائی اسمبلی لغڑو سر ہم خبری کبی او لدغ وستی دا بل اڑان دکھرے دے
دا گورا کنا میل ڈومنیٹ سوسائٹی ساس رو پنجاب والاون دا کتل رے کے اگئی وائی چکنا مونگ بوس دا کو سڑو دا کا دا پارا چیر سڑو دے تحفظ شی اور سجوا جی با خبر کئی گیا نو دا 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 پارا چی چون کہ دا خود پر دا کی دے نو دا پکی دا دا گرا او کی مون رنگے دا رنگے کئی گورے مونگا چیف سیکرٹری سره ملاو شویو، مونږه لا سیکرٹری سره ملاو شویو، مونږه په دوه دې سره ملاقاتونه وکړل، مونږ په اسمبلی کې ټول کېناستو، بیا هم په ډسکشنز وکړل، مونږ سره پکې دا هم ده دا کمیشن آن سټیټس آف وومن هغه پکې پوره پوره
تر اوسه یوازې په سندھ اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وایي دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي.
مسلمان شریعت اہمیت کے اسلام تعلیم طرف غلط دن نہ بچی بدھی بنا کے ہم ترقی رہا تعلیم دائیو ترقی رہا دائیو ہم شیر باقی پاتے سے د اسلام کوم مسالې چې سره شي د قران او حدیث نه نمنه د نور په دې کې دا د
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښي ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی.
متاسفانه زموږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده، نو دې وجنه موږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنګ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه موږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دې وجنه نه کوو، آیا موږ د پښتو دې وجنه کوو او بیا موږ رنګ مذهبي ورکو؟ که موږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې لپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته، بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا موږ مذهبي رنګ ورکړی دی، په هغې کې موږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه دی راځي. څنګه چې کپ دیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جومات کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کېږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یا راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپله ودرېږي. نو بدلون کلم بهر نه نه راځي بدلون هغه علاقو مینځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه ز فرخنده اسد درنا اجازت غواړم د خدای پامان.
کپی خورت کابلای دلالای دلالای دلالای
زنغما یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.